وخت مازیګر 15 بجې شوې د مشال ریډیو د نن ورځې په ورستي خبرې غړي کې موزا عبدالحی کاکړ هرکلای کوم. د چین د بهرنی چارو د وزیر د اسلام آباد سفر د پاکستان د فوج د اطلاعاتو د څنګې د مشر خبری کانفرنس د فوجي عدالتونو فاټا ته غځېدل په خیبر پښتونخوا کې د ترګري عزت ځواک شجینا عسکرو ته تربیت ورکول د ترکمنستان افغانستان او پاکستان ترمنځ ګیس پایپ لاین په اړه نوی پرمختګ هغه څه دي چې تفصیلي په روانه غړي کې درکو. خو په پایل کې به ملیحه امیرزاده خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم ته ټول اول پامکړه د خبرونو سټکو ته. پاکستان او چین د اقتصادي او امنیتی همکاري په زیاتولو رضا شوی دي. د خیبر پښتونخوا حکومت امکان سرګندوي چې کېدی شي د جون په میاشت کې بلدیاتي انتخابات وشي او انټرنیشنل مانیټری فند او یوکرین د مالی مرستو په یو پیکیج رضا شوی دي. تفصیل: پاکستان او چین اقتصادی او امنیتی همکاری په زیاتولو رضا شوی دي. دا خبره نن په اسلام آباد کې د دوانو هیوادونو د پلاوو ترمنځ تر ملاقات وروسته مخې ته راغلی چې د پاکستان لخوا مشري د وزیر اعظم نواز شریف د بارنو چارو سلاکار سرتاج عزیز او د چین مشري د دغه هیواد خارجه وزیر وانګ یی کوله. د خبرو اترو مرکزی نقطه په سیاسي، ستراتیژیک او اقتصادي برخه کې همکاري زیاتولو. د ملاقات وروسته وانګ یی یوې خبري غونډې ته وویل چې افغانستان کله هم غواړي نو چین هلته خپل تعمیري رول لوبولو ته تیار دي. دی وای موږ ته پکار ده چې په افغانستان کې د اقتصادي او ټولنیزې بیا ودانۍ ملاتړ وکړو. موږ باور لرو چې په افغانستان کې د مسلې د حل لپاره پخلاینه او بیا ودانۍ مهمې او بنیادي نقطې دي. د بیا ودانۍ په چارو کې بې له کوم خلل پرمختګ او د غربت له خاتمې سره افغانستان یو روښانه مستقبل لرلی شي. چین او پاکستان په دې سلا شول چې د خپل ولس د امنیت په خاطر د ترګري د مخنیوي لپاره په ګډه کار وکړي. په دوه ورځنی دوره کې د چین د بارنو چارو وزیر روان کال د چینایي صدر سی این پینګ پاکستان ته د دورې خبره هم وکړه. د پاکستان د پوځ د مطبوعاتو څانګې یا آی ایس پی آر مشر میجر جنرل آصف باجوا وایي چې د پېښور پارمی پبلک سکول سانحه کې 28 وسله وال شریک وو چې پکې 2 نیول شوي دي، 9 وژل شوي دي او د شپږو لټون روان دي. په شمالي وزیرستان کې د روان پوځي آپریشن په اړه میډیا بریفینګ په وخت د میجر جنرل آصف باجوا وینا وه چې په شمالي وزیرستان کې 168 خطرناک وسله وال وژل شوي دي او د شمالي وزیرستان یوه لویه علاقه هم کلیر کړل شوې ده. نوموړي خپلو خبرو کې نن دا هم ویل چې افغانستان حکومت نه دوی د ملا فضل الله د حوالګې مطالبه کړې ده. امید دی چې افغانستان حکومت به په دې لړ کې کومک کوي. پاکستان وایي د وسلوالو خلاف د قومي اکشن پلان لاندې د کاروایانو په نتیجه کې په دې هیواد کې د ترګرۍ پیښې ډېرې کمې شوې دي. پرون قومي اسمبلۍ ته خوله وینا کې د داخله چارو وزیر چودھری نثار علی خان ویل مرکزي او صوبایي حکومتونه او میډیا د اتفاق او د بیلابیلو امنیتي ادارو ترمنځ د همکارۍ زیاتېدو په ترڅ کې د ګڼ شمېر ممکنه ترګر بریدونو مخه نیول شوې ده. بلخوا د پاکستان د صدر ممنون حسین د دفتر نه خبره شوې خبر پاڼه وایي چې صدر د 28 آئینی بدلون لاندې جوړ شوی آرمی اکټ قبالي سیمو ته د غزولو منظوري ورکړې ده. د یاد بدلون په نتیجه کې به د ترګرۍ خلاف مقدمې په پوځي عدالتونو کې چلیږي. د خیبر پختونخوا حکومت وایي ممکنه ده چې په دې صوبه کې د جون په لومړۍ هفته کې بلدیاتي انتخابات وکړل شي. دا خبره پرون د بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله په پېښور پریس کلب کې د یوې خبري غونډې پر مهال وکړه. د غونډې پس د مشال ریډیو سره په ځانګړو خبرو کې نوموړي ویل
3501 چې دینو دا بنائی بروڈ کونسل او ویلج کونسلز وی او دې کې تقریبا 41000 خواوشابا نائبرہڈ کونسل اور ویلیج کونسل کے جنرل اور ریزرو سیٹ ممبران منتخب کی گئی. اس سے 3000 نہ برابر ڈسٹرکٹ کونسل اور تحصیل کونسل ممبران منتخب کی گئی اور دا دوارا چی منتخب شی دا با 44-45000 پورے برسی.
د پاکستان تحریک انصاف مشری صوبائی حکومت وړاندې ویلو چې د انتخابات به په بایومیټریک سیستم ترسره کوي، خو اوس یې ویلي چې د عمل به په پخوانی روایتي طریقه سرته رسوي. خبرونه لمشال ریډیو نوره. د افغانستان د فرا امنیتی چارواکي وایي چې ایرانی ځواکونو 15 تن افغان کارګران وژلي دي، 15 یې ټپیان کړي او 10 نور یې لزان سره بیولي دي. د فرا د امنیه قمندانې سرپرست دلجان خاکریزی مشال ریډیو ته نوویل چې د وژل شوو افغان کارګرانو یو جسد دوی ته په لاس ورغلی او نور یې ایران افغانی ځواکونو انتقال کړی دي. چارواکي وایي چې د افغانانو د ایران او افغانستان په سرحدي سیمه کې کاروبار کولو. د فراد امنیت کمانډانې سرپرست زیاته کړه چې د امنیتي مسولینو نه جوړ یو پلاوی سیمه ته ورغلي او په دې اړه به څېړنه وکړي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د یوکرین د شخړې په اړه امن مذاکراتو کې د یوکرین، جرمني او فرانس مشرانو سره په یو تړون رضا شوی دی. دا خبره نن د بیلاروس په سرحد مینس کې په امن مذاکراتو کې مخې ته راغلی دی. پوتین وویل چې په ختیځ یوکرین کې به د فروری د 15 نیټې نه ډزبندي شروع شي او د شخړې لسیمې به درنه وسله وویستل شي. د یوکرین ولسمشر پیټرو پوروشینکو وویل چې د ختیځ یوکرین نه بدرنه وسله د ډزبندي شروع کېدلو دوه ورځو پس شروع شي. د فرانس ولسمشر فرانسوا اولاند په مینسک د خبرو اترو په پای کې وویل چې هغه ولادیمیر پوتین، پیټرو پوروشینکو او انګیلا مرکل د یوکرین د شخړې په اړه یو نړیوال سیاسي حل ته رسیدل. نوموړي وویل چې هغوی د یوکرین لپاره د امید سبب شو. بلخوا انټرنیشنل مانیټری فنډ او یوکرین د دغه شخړه ځپلي هیواد مرستو په اړه یو ابتدایي تړون ته رسیدلی دي چې له مخې به په 40 بلین ډالرو مالی امداد کې 12.5 بلین ډالره په سر کې ورته ورکول کیږي. د آی ایم ایف مشر کریسټین لګارد نن وویل چې په کیف کې د یادې ادارې ډله له یوکرینی حکومت سره د 40 کالو لپاره د مرستو په پیکیج رضا شوې ده. هغې زیاته کړه چې د آی ایم ایف د نورو مشرانو لخوا د یاد تړون منظوري لا پاتې ده. هغې وویل چې د پالیسیانو د مهمو اصلاحاتو په بدل کې به یوکرین د نورو ذریعو نه اضافي مالی مرسته ترلاسه کوي چې د 40 بلین ډالرو برابر به وي. او وروستۍ خبر دا چې په امریکا کې یو وسلوال چې وړاندې په ټولنیزه ویبپاڼه فیسبوک د مذهبونو خلاف پیغامونه خپره کړي او پرون پرې د 3 مسلمانانو وژنې تور لګول شوی. پولیس وایي ممکنه ده چې دا پیښه د نفرت او یا د ګاډي ودرولو په سر د لانجې له وجې رامنځته شوې وي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه او ستاسو پام راګرځو د کرن صاحب او د موسم حال ته چې سراج زهیر یې وړاندې کوي.
نن د زیارت پروز د پیښور کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.55 روپۍ اغستل کیږي او په 1.55 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو په 1.44 روپۍ او په 1.45 روپۍ یو پاوند په 1.53 روپۍ 50 پیسې او په 1.45 روپۍ 10 پیسې د سعودي عرب ریال په 6.50 روپۍ او په 10 پیسې د متحده عرب امارات درهم په 10.68 روپۍ او په 10.50 روپۍ او یو افغان په 1.65 روپۍ اغستل کیږي او په 1.88 روپۍ خرڅول کیږي. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پیښور، بنو او کوټه کې موسم یخ او خشک وي او دغه رنګ به په پیښور کې درجه حرارت کم نه کم وو او زیات نه زیات 25، بنو کې 15 او 30 او کوټه کې به کم نه کم 40 او زیات نه زیات 40 ډیګري سینټیګریډ وي.
خبرونه مول ملیحه مرزاده اوریدل او بیا درته سراج زهیر د موسم حال او د کرنسی قیمتونو وړاندې کل پروانه غړي کې د زینو نورو مهمو رپورټونو ترڅنګ دا رپورټونه لرو. چینوای د پاکستان په ګډون نور غونډي هوادونه باید له افغانستان سره مرسته وکړي او د خود مختاری خیال وساتي.
د پاکستان او چین په ګډون به ټول ملکونو له سلور اړخونو کې د افغانستان مرسته کول وی. یو دا چې هلته د شریک حکومت هر کس مملاتل وشي او د افغانستان د خاوري خپلواکۍ احترام دی وکړي شي.
د پاکستان ولسمشر د ترګری د مخنیوي په خاطر جوړ شوی عدالتونه قبایلی سیمو ته د غزولو منځوري ورکړی دا. د سپریم کورټ د حکم او انتخاباتي کمیشن د فیصله وروسته د خیبر پښتونخوا انتخابات به کل کیږي.
اپریل اخیره کې به شیډول جاری کیږي او جون فرسٹ ویک کې یا د مئی اخیری هفته کې امکان نشته تاریخ ورکړل شي.
د ترڅنګ یو شمېر نور رپورټونه په دې روانه غړي کې درته وړاندې کوم. اوسم د خبرونی د پایل رپورت. چینوای پاکستان سره په اقتصادي او امنیتی چارو کې مرسته کوي چې دا شاند دواړو هیوادونو شریک کټو ته سرورسي او د سیمایز امن لړ کې بل غونډي په ګډون ټول ملکونو افغانستان سره مختلفو څنګه کې مرسته کول پکار دي. د خبره د چین د خارجه چارو وزیر اسلام آباد کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز سره په ګډه خبري غونډه کې وکړه. نور تفصیل څه دی؟ ریاض مسخیر لري.
د چین خارجه وزیر وانګ ژی د بهرنیو چارو دپاره د پاکستانی وزیر اعظم د مشیر سرتاج عزیز سره ملاقات وروسته خارجه دفتر کې شریکې خبري غونډې ته د خطاب دوران وې. د پاکستان او چین په سوچ کې په یو شمېر معاملو اتفاق دی او دواړه ملکونه د سیمه ییز امن او اقتصادي ترقۍ لپاره په شریکه کار کول غواړي. د افغانستان د راتلونکي په حق له د یو تپوس په جواب کې د چین خارجه وزیر وې د نړیوالو سوله ساتونکو ځواکونو یا ایساف د وتو وروسته افغانستان په ډېر اهم موړ کې داخل شوی دی. د بګاونډي هیوادونو او نړیواله ورورولۍ ټینګار وکړو چې د تلپاتې امن دپاره د افغانستان سره کلکې مرستې وکړي.
د پاکستان او چین په ګډون به ټول ملکونو له څلور اړخونو کې د افغانستان مرسته کول وي. یوه دا چې هلته دې د شریک حکومت هر قسم ملاتړ وشي او د افغانستان د خاورې او خپلواکۍ احترام دې وکړی شي. دویم دا چې نړۍ دې افغانستان کې د حکومت سیاسي ډلو او طالبانو ترمنځ مفاهمت لړکې کردار ادا کړي. دریم دې د افغانستان سره اقتصادي مرستې وکړی شي کوم چې یو بنیادی ضرورت دی. او څلورم دا چې د افغانستان د نورو ملکونو سره ارتباط کې مرسته وشي. چین په دغه لړکی د هر قسم مرستو د پاره هر وخت تیار دی.
نوموړي زیاته کړه چې چین د پاکستان سره د توانایي ریل او روډ په ګډون مختلفو سانګو کې مرسته کوي او دغه لړکه پاکستان چین اقتصادي راهداري لوی مثال دی. هم په دغه اړه د یو تپوس په جواب کې خارجه مشیر سرتاج عزیز اوې دا منصوبه د پاکستان معیشت کې د ملا د تیر حیثیت لري. نوموړي وایي
د سربا تجارت او توانایي لړکې یو مهم لار پیدا شي. د دوانو ملکونو متعلقه چارواکي په دې منصوبه کار کوي او دې سره سره پندور منصوبو هم کار روان دي. هله د چې ډیر ضرب دا منصوبه د کاغذي کاروای نه راوځي او دغه لړکې به تاسو عملی ګامونه وویني. او دې سره نه یوازې پاکستان او چین بلکې پاکستان او مرکزی اسیا هم په ارتباط کې راشي.
د خبري غونډې دوران دوانو مشرانو دا هم وی چې د چین صدر با ډیر زر د پاکستان سفر کوي خو دغه لړکی دوی سه قسمه نیټه ورنکړه. د یادونه ده چې تیر کال ستمبر میاشت کې د چین د صدر پاکستان ته سفر ټاکل شوی وو خو اسلام آباد کې د سیاسي اړیګړي په وجه دغه سفر وزنډول شو. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو اوري او اوسم جو اسلام آباد تاسو مشر همکار رابی اکرم خان سره د ټلیفون په لائن د خبر دا چې د پاکستان د فوج د مطبوعاتو ادارې ISPR مشر میجر جنرال باجوا خبری کانفرنس ته خبری کوي او په پاکستان کې د ترګری د پاره چې د فوج له خوا کوم مخصل سوي اقدامات یا بیا مختلفي د ترګری پېښې د لاغ سره تړلې چې کوم تفصیل دی دغه پاره جزئیات ورکوي. دغه خبری کانفرنس اوس هم دوام لري. رابیا کرم خان تاسو سره کلی کوم خو کدار تاسو چې د خبری کانفرنس بهر ډیر وخت څخه روان دی او ډیر تفصيلات ورکړل شوی تر اوسه کوم تفصیل ورکړل شوی دی هغه کې څه دي مهمه خبره
ډیره مننه کاکر صاحب. بالکل دا کوم خبری کانفرنس چې دا روان دی په دې کې د پاکستان پوز د مطبوعاتو د څانګې یا ISPR چې کوم مشر دی میجر جنرال آصف سلیم باجوا وینا ده چې پېښور آرمی پبلک سکول په سانحه کې کم ککر اویش وسلوال دي نو هغه دې کې اویش وسلوال شریکو چې په کې دولس نیول شوي دي نه په دې کې چې بیا هغه وژل شوی دی او د شپږو لټون روان دی. د په وینا چې د شمالي وزیرستان کې روان اپریشن په اړه چې د میډیا کم اپریشن چې دی نو هغه کامیابی سره روان دی او په شمالي وزیرستان کې دوی وویل چې یو سر او شپږ بیا خطرناک وسلوال چې کوم دی هغه وژل شوی دی او د شمالي وزیرستان یوه لویه علاقه چې ده هغه هم کلیئر کړی شوی ده. د ISPR مشر خپل خبرو کې دا هم وویل چې افغانستان حکومت نه دوی د مولا فضل الله د حوالګې مطالبه کړې ده او امید ده چې افغانستان حکومت په دې نړۍ کې کومک کوي. دې نه علاوه کاکر صاحب د ISPR د مشر وینا و چې په ابتدایي توګه دوی نه ملټري کورس یا پوځي عدالتونه چې کوم دي هغه جوړ کړی دي او که ضرورت وشو نو د دې په شمیر کې به چې دی هغه به اضافه وشي. دوی دا هم وویل چې کم د پېښور په سانحه کې ککړ کسان دي نو هغې کې دي د دوو خبرې هم چې دي هغه ریکارډ کړي دي هغه میډیا ته واورولې چې یو پکې سهولتکار وو بل هغه یو کس وو چې چا منصوبه تیاره کړې وه. د دې نه علاوه کاکر صاحب دي دا هم وویل چې افغانستان وسلوالو په اړه په مکمل توګه آګاه دی او د وسلوالو په حوالې کې به دی هیله څرګنده کړه چې مشکلات به نه راځي. دا شان کاکر صاحب د آی ایس سی آر د مشر وینا و چې کم د پېښور په سانحه کې ککړو وسله والو نو د دې وی شناخت شوی دی او وی دا خلک چې کوم دا وسله وال چې کوم وو وی د دې صرف د پېښور سانحې سر چې دی دی تړلې نه بلکې دی چې د مینا بازار پېښور او د امام بارګا او دین علاوه په ترنور کې چې کوم دوه د سکیورټی فورسز اهلکاران وژل شوي نو دی په هغه کې هم ککړ وو.
ډیر مننه رابعه اکرم خان ستاسو په دې اړه تفصیل راکړي. اوریدونکو ته کچیر مهمه خبري راځي هم په دې غړي کې به کني د دې ټولو د خبري کانفرنس تفصیل به سبا سهار د مشال ډو په اولنۍ غړي سلام پښتونخوا او په نورو خبرونو کې هم واوري. لکه څنګه ستاسو لمخه دریاز مسخیل په ریپورت کې واوریدل د چین د بهرنیو چارو وزیر په پاکستان کې دی او هلته ویل دي د په بیلابیلو چارو باندې خبري کړي خو یو خبره ده هم کړې ده چې د افغانستان ځخه د بهرنی ځواکونو له وتلو وروسته افغانستان یو بل مرحله ته داخلي شي چې دا به ډیر مهم وي او په ټولو هیوادونو دا غږ کړی دی چې د افغانستان د خودمختاري باید احترام وکړل شي. نو په داسې حال کې پښتنه دا مخې ته راځي چې آیا چین په سیمه کې ګړندی رول لوبول مخې ته راتلل غواړي که څنګه. په دې اړه ملیحا میرزاده له سیمه ییزو چارو کارپوه طلعت مسعود سره مرکه کړي او په سر کې ځینې پوښتنې د چین د ممکنه فعال رول په اړه دی څه وایي.
پاکستان او چین دواړه په افغانستان کې استحکام مهم ګڼي ځکه چې افغانستان مستحکم وي نو پر پاکستان او چین به یې مثبت اثرات وي ځکه خو پاکستان او چین له یو بل سره تعاون غواړي. تاسو ته معلومه ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقات هم ډیر مضبوط دي او د ډیره حده یې ستراتیژیک معاشي او سیاسي مقاصد یو دي نو ځکه له افغانستان سره په ګډه د کار کولو سره د دغه هیواد حالات د ښه کولو کوشش روان دی. زما په خیال د اوسني کانفرنس مقصد هم دغه و او اوس چې له هیواد امریکا وزي نو دا ضروري ده چې چین پکې خپل کردار ادا کړي.
تاسو څه فکر کوئ چې آیا چین په سیمه کې یوازې تر اقتصادي حد دلچسپي اخلي او کله امنیتي لحاظ سره هم سرول لوبول غواړي؟
چین لا اول نه په اقتصادي پلوه په افغانستان کې کار کوي. مثلا د میسو کان پروژه ده د غشان سړکونو بنیادي ډانچه جوړولو کې هم چین هلته مصروف دی. له دې سربېره چین غواړي چې په امنیتي برخه کې هم له پاکستان سره مرسته وکړي. نو موږ دا فکر کوو چې اقتصادي او معاشي لحاظ سره به افغانستان مضبوطیږي او چین کې صلاحیت شته چې دغه هیواد ته ګټه ورسوي. نو دا یو ښه خبره ده. بلخوا تاسو په دې پوهیږئ چې پاکستان په افغانستان کې تر ډیره حده د هند اثر رسوخ سیوا کېدل نه غواړي.
تاسو راته په سیمه کې د چین د فعال رول په اړه مهمې خبرې په ګوته کولی شئ؟
مهمه خبری خدا دی چې یو خوب چین غواړي چې تر څومره حد هم ممکن وي په پاکستان افغانستان او منځنی ختیځ باندې له اقتصادي لحاظ سره زیات اثر وي ځکه چې چین د دې صلاحیت لري. بل لحاظ سره چین دا فکر هم کوي چې دا د دلچسپي خبره ده. دا یو مهمه خبره په دې هم ده چې موږ یو مخکې نه ذکر نه دی کړی چې یو غور او د مسلمانانو اکثریت لرونکي سیمه سینکیانګ ده چېرته چې ځینې چینایي مسلمانان د ریاست او حکومت خلاف بغاوت کوي. نو که د پاکستان او افغانستان ترمنځ تعلقات او همکاري ښه وي نو دا به هغو ته ممکنه نه وي چې د دلته نه څه قسم مرسته ترلاسه کړي او پناهګاهې استعمال کړي.
که موږ دې حالاتو ته وګورو نو آیا دا ویلی شو چې چین د امنیتي او بیا ودانۍ په چارو کې د امریکا ځای اخیستل غواړي؟
هغه شان خو نه ځکه چې د چین فلسفه او خارجه پالیسي هغه له امریکا نه تر ډیره حده بدله ده. خو دا ضرور ده چې چین به اقتصادي او معاشي اړخ ته زیاته توجه ورکوي او دا ظاهره خبره ده چې چین په دې سیمه کې خپل اثر رسوخ زیاته ورغواړي ځکه چې د امریکا له تک سره ورته یو موقع ملو شوی ده.
که د پاکستان او چین ترمنځ $15 بلیون پروژې خبرو کو نو آیا د دې د عملي کولو لپاره په پاکستان کې د امنیتي ستونزو د لمیان زوړلو په برخه کې به چین له پاکستان سره مرسته کوي که څنګه؟
بالکل چین به د پاکستان مرسته ضرور کوي او تاسو وکتل چې چین په مالی لحاظ سره له اول نه د پاکستان مدد کوي. د چین به دا کوشش وي چې په پاکستان کې دننه حالات ښه وي. د پاکستان او چین اقتصادي کوریډور فایده هم په هغه صورت کې رسیدلی شي چې د پاکستان کورنی حالات ښه وي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
تر اعلان مخکې مو د پاکستان د دفاعي چارو کارپو تلت میجر جنرل تلت مسعود سره زموږ د همکاري ملیحه امیرزاده خبرې اورېدلې چې په سیمه کې یې د چین پر رول باندې د پوښتنو ځوابونه ویل. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین د پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف په سفارش په پوځي ترمیم اکټ 2015 کې له مخې فاټا ته هم پوځي عدالتونه غوښتل دي. دا پوځي عدالتونه په پېښور کې پر سکول تور برید وروسته د پاکستان پارلمان منظور کړی وو. نور تفصیل اسلام آباد احمد الله راکوي.
ایوانی صدر یو چارواکی د نوم نخبرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې د وزیر اعظم نواز شریف په سفارش صدر ممنون حسین فوزی ترمیمی اکټ تر د فاټا غزولو منځوري ورکړه او د اکټ تر لاندې د څلور وانو صوبو وروستو اوس په فاټا کې به هم فوزی عدالتونه جوړولې شي. د تیر کال دسمبر میاشتې په 14 نیټه د پېښور په آرمی پبلک سکول د حمله وروستو د روان کال په 2 جنوري د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې په وزیر اعظم هاوس اسلام آباد کې یو ټولګندیز کانفرنس وشو چې پکې د پاکستان سیاسي او عسکري ولې په متفقه توګه د فوزی عدالتونو د جوړولو فیصله کړې وه. په 16 جنوري د پاکستان قومي اسمبلی نو وروستو د پاکستان سنت هم د 21 آئینی بدلون او فوزی اکټ 1952 کې د ترمیم منځوري ورکړې وه او په 20 جنوري د صدر لخوا لاسلیک کولو وروستو دا د آئین برخه جوړه شوه. په فاټا کې به په څه ډول فوزی عدالتونه جوړولې شي او تر کومه حده به دې سره د سیمې نه د ترهګرۍ مخنیوي ممکن شي. مشال ریډیو چې کله د پښتنې د قانوني او دفاعي چارو کارپوهانو په وړاندې کې خوده نو د لومبۍ پښتنې په جواب کې د قانوني چارو کارپو شابودین خټک وویل
یو قانون کله وی جوړ شي څو پورې صدر منظوري نه ورکړي نو په فاټا کې هغه نه لاګو کیږي. اوس دا آرمی اکټ او دا تحفظ پاکستان او د 21 ترمیم لاندې چې کوم ترمیمات شوي دي دا قانون چې دا صدر صاحب فاټا ته ایکسټینډ کړو اوس په فاټا کې هم به نه هی په هغه انداز باندې عدالتونه جوړیږي او هغه به د کیسونو سماعت کوي هغه کیسونه چې کوم دا ترهګرۍ سره تعلق ساتي.
د دفاعي چارو کارپو کرنل ریټایرډ خالد منیر د تیر اتوار په ورځ د فوزی عدالتونو په حق له مشال ریډیو سره خبرو کې وویل چې صرف د دې عدالتونو د لارې د سیمې نه د ترهګرۍ په مکمله توګه خاتمه ممکنه نه ده.
اول به خلک دا وایي را ورته نو چې سزا به مو شي اوس کم از کم دومره خو شو چې دې نه به ری چې سزا کې به شي دا به زر فیصله کوي دا فائدہ خو به خو دې نه توقع کوم چې دې سره به دهشتګردي بالکل ختمه شي. دا نه صرف يرونو ولا خبره ده او دا چې کوم دهشتګردي هغه مقدمه به زر وشي نور
یاد دی چې د پاکستان فوج د مطبوعاتو څانګې ISPR مشر میجر جنرل عاصم سلیم باجوا سموده وړاندې ویلی چې په ابتدایي توګه په ملک کې نه فوجي عدالتونه جوړ کړی شوی دي چې پکې درې درې په خیبر پختونخوا او پنجاب صوبو کې دوه په سند او یو په بلوچستان صوبه کې جوړ کړی شوی دی. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
امریکای ورسپاڼې هفنگټن پوسټ په پاکستان کې د نامنی پیښو سخت رزي او وسلوالي ختمولو په لړ کې د حکومتي اقداماتو موضوع څرګندل دي. لیکن وایي چې د پاکستان پوسټ پر اشتیا د شو طالبان پر ضد اقدام نه وی کړی او سیاستوال د ناقانونه ډلو لملاتړ لاس وانخلي تر هغه په هیواد کې د ترګري مسله نسی حل کېدای. هارون بچا د مقالې مهمه برخه وړاندې کړه.
د هافینګټن پوسټ ورسپانې لیکنه وایي د پېښور پر یو ښوونځي د تیر کال دسمبر میاشتې تر برید وروسته چې پکې 1,60 زده کوونکي او استادان ووژل شول داسې انګیرل کېده چې ګنې پاکستان به د اسلامي سختدریزو ډلو پر ضد اقدام کولو د زړه نازړهتوب پالیسي له منځه یوسي. د دغه پېښې له دوو میاشتو تېرېدو وروسته داسې معلومیږي چې د پاکستان حکومت او پوځ بیرته خپلو عادي کړنلارو ته راګرځېدلي دي. دروانه میاشتې پر درېمه نیټه په کراچۍ کې پر یو ښوونځي د شوي برید پترس کې چې کومه مرګ ژوبله پکې رامنځته نه شوه وسلوالو حکومت ته خبرداری ورکړل چې که د ترهګرۍ په تور د نیول شوو کسانو د اعدامولو لړۍ و نه دروله نو دوی به پر سکولونو ورته حملو ته دوام ورکړي. لیکنه کاږي د پاکستان د تیرو دریو لسیزو حکومتونو اسلامي سختدریز ډلې په سیمه کې د خپل نفوذ لپاره کارولې دي. بیا کله چې وسلوالو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو او د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې پر هندوانو د حملو ترڅنګ د پاکستان دننه د دغه هیواد وګړي هم په نخښه کړل نو د پاکستان حکومت د خو او بدو وسلوالو ترمنځ د توپیر پالیسي مخته وړه. په پاکستان کې د حملو لپاره د خو او بدو وسلوالو ترمنځ د همکارۍ په نتیجه کې د هیواد 300 وګړي ووژل شول. پر دې سربېره وسلوالو د پاکستان پوځي او استخباراتي ادارې هم تر بریدونو لاندې راوستې. ترڅنګ یې د هیواد مخکښ سیاستوال د مذهبي لږکیو وګړي او یو د پام وړ شمېر شیعه مسلمانان هم په وسلوالو بریدونو کې وژل شوي دي. د لیکنې تر مخه د پاکستان حکومت اوس ویلي چې نور نو د خو او بدو طالبانو ترمنځ فرق نه کوي. حکومت د ترهګرۍ په تور د پیژندل شوو کسانو په دار د ځړولو لړۍ هم پیل کړې ده. خو لیکنه وایي د حکومت د دغو ګامونو باوجود د ترهګرۍ پیښو څپه د هیواد بیلابیلو ښارونو ته د غځېدو په حال کې ده. د پاکستان مرکزی او صوبائی حکومتونه لا هم د ترهګرۍ ضد یوې غښتلې پالیسۍ مخته په راوړلو کې ناکامه معلومیږي. په لیکنه کې راغلي دا چې په پاکستان کې د ترهګرۍ مسله جدي نه اخیستل کیږي یو لامل یې د هیواد سیاست دی. په لیکنه کې د خیبر پختونخوا د حکمران ګوند مشر عمران خان یادونه شوې ده چې وایي نوموړي د وسلوالو د دې نظریې چې وایي مسلمانان له غربي نړۍ سره د جنگ په حالت کې دي اکثره ملاتړ کړی دی. د لیکنې تر مخه تر هغه وروسته چې د پاکستان پوځ د هیواد په شمال لویدیځو برخو کې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړل، طالبان او ځینې نورې وسلوالې ډلې لګیا دي په کراچۍ ښار کې سره غونډېږي. د لیکنې په پای کې پوښتنه شوې چې آیا د پاکستان پوځ به په رښتیا هم د خو طالبانو پر ضد عملیات وکړي او یا دا چې پاکستانی سیاستوال به وکولی شي د ناقانونه ګرځول شویو ډلو له ملاتړه لاس واخلي.
دا مشال ریډیو ده.
په دی ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه کې د سیاسي او دفاعي چارو شنونکي عائشه صدیقي لیکنه خبره شوې. نوموړي پوښتنه کوي چې آیا په پاکستان کې د سخت رزي په خبرولو کې یوازې سعودي عرب مهم رول لوبوي او کنه وسلوالو ته د مالی مرستو رسولو نور سرچینې هم شته. لیکواله وایي د ترګري د مخنیوي لپاره یوازې د مدرسو نه بلکې په ټولیز توګه باید په شخصي سکتور کې د فعالو ټولو تعلیمي ادارو رسمي څارنه وشي. تفصیل په دې رپورت کې. دی ایکسپریس ٹریبیون رسپانه کی عائشہ صدیقہ دا مقاله حاصل کی د پاکستان او سعودی عرب د هغو بیانونو پر رڼا کې لیکلی چې پروانه اونې کې د یو بل په جواب کې جاری کړی وو. لومړی سعودی عرب د دوشنبه پرس په بیان کې وویل چې دا تاثر غلط دی چې ګواکې په پاکستان کې انتها پسندی خورولو په خاطر دغه هیواد مدرسو، جماعتونو یا نورو ادارو ته پیسې ورکوي. په بیان کې راغلی وو چې هر چا ته چې پیسې ورکړي نو د پاکستان حکومت سره تماس نیولی. خو بیا د سیشنبه پرس پاکستان یو جوابي بیان جاری کړی چې پکې د سعودي عرب له پاکستان سره اقتصادي مرستو ساينه سوي. خو البته په ډیپلوماټیک توګه ویلو چې دغه هیواد اوس د ترګري د مخنیوي په خاطر هر فرد او ادارې ته د ترلاسه کېدونکو پیسو په سختي سره څارنه کوي. هم دغه بیانونه ته په پام سره عائشه صدیقه په خپل مقاله کې وایي چې بل اخره د سعودي عرب په پاکستان کې د کردار په حواله د دې هیواد وګړي یا خو له خبره وشتل یا بیا دومره توان او موقع ومندله چې د دواړو ملکونو زاړه تعلقات تر پښتنې لاندې راولي. لیکواله پښتنه راپورته کوي چې ولی ناڅاپه د سعودي عرب د کردار په اړه دغه شور شرابه شروع سو. په جواب کې وایي چې ممکنه ده په پاکستان کې څوک داسې وي چې فکر یې کړی وي چې د سعودي عرب تیل په ختمېدو ته نو شایي د هیواد نور د پاکستان مالی مرستو توان ونه لري. یا بیا بل وجه کېدای شي دا وي چې اوس چې فوج غواړي ترګر ختم کړي نو شایي خلکو ته د داسې خبرو کولو موقع په لاس ورغلی وي. ډاکټر عائشه صدیقه بل پښتنه دا راپورته کوي چې آیا یوازې سعودي عرب مجرم دی او کنه قطر، متحده عرب امارات او جنوبي افریقا هم ده. د دې په خبره د خلیجی هیوادونو واکداران په جنوبی پنجاب کې لوی لوی ځایونه لري چرته چې دوی له مرغان واخلې تر انسانان پوري د ټولو شکار کوي. ل دې وروسته عائشه صدیقه کاشي چې ک ل یو خوندی وسلوالې ډلې سره خبري وکړسي نو درته ووایي چې کراچي د مالی مرستو تر ټولو مهمه سرچینه ده او له هغه وروسته لاهور، فیصل آباد، ګوجرانوالا او سیالکوټ ښارونه دي. دا شاندوایي د پاکستان د مځکو قابضین هم د مختلفو وسلوالو ډلو مرسته کوي. د دې په خبره نیوازی لوی شمیر پیسې له رسمي لارو راځي بلکې ملایان هم له ځان سره راوړي. له دې وروسته عائشه صدیقه بیا د ترګري د مخنیوي په لړ کې د مدرسو اصلاحاتو په اړه خبره کوي. دا وایي چې د مدرسو بندولو په حق کې نه ده خو باید په شخصي څنګه کې د چلیدونکو انګریزي تعلیمي نظام هم رسمي څارنه وشي او منظم کړل شي. د دې وجه عائشه صدیقه دا یادوي چې وسلوال اوس په انګریزي تعلیمي ادارو هم ننوتی دي. دا زیاتوی خبره دا نه ده چې ګواکې په مدرسو کې انګریزي نه ورښودل کیږي یا هلته نصاب نسته، بلکې د دې په خبره ستونزه زده کوونکو ته د سبق ورښودلو په طریقه کې ده. د ډاکټر عائشې په وینا بل ستونزه دا ده چې مدرسې په خپل هم چندې راټولوي چې د خرچ هیڅ حساب کتابي نه کیږي.
د ماشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو،
پام کوا
په پاوکم 3 بجو،
د یارانو مشال
په 3:30 بجو.
د تاسو مشال ریډوري په دومره نیمای کې هم درته ریپورتونه لرو او مطبوعاتو ته هم کتنه کوو. خو اوس پنځنیمې بجې کېدونکې دي. ملیحه امیرزاده د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
پاکستان او چین اقتصادی او امنیتی همکاری پر زیاتولو رضا شوی دی. دا خبر نن په اسلام آباد کې د دوانو هیوادونو د پلاو ترمنځ سره ملاقات وروسته مخې ته راغلی. په دغه خبرو اترو کې د پاکستان لخوا مشري د وزیر اعظم نواز شریف د بارنو چارو سلاکار سرتاج عزیز او د چین مشري د دغه هیواد خارجه وزیر وانګ یی کوله. د خبرو اترو مرکزی نقطه په سیاسي، ستراتیژیک او اقتصادي برخه کې همکاري زیاتول وو. د پاکستان د پوسټ مطبوعاتو څنګه ایس پی آر مشر میجر جنرال آصف باجوا وایي چې د پېښور فارمی پبلک سکول ثانیه کې اوه ویشت سوال شریکو چې پکې دولس نیول شوي دي، نهه وژل شوي او د شپږو لټون روان دي. دا خبره نوموړي نن په شمالي وزیرستان کې د روان پوځي آپریشن په اړه میډیا بریفینګ په وخت کړې ده. پاکستان وایي د وسلوالو خلاف د قومي اکشن پلان لاندې د کاروایانو په نتیجه کې په دې هیواد کې د ترهګرۍ پیښې ډېرې کمې شوې دي. پرون قومي اسمبلی ته په خپله وینا کې د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان دا خبره کړې ده. بلخوا د پاکستان د صدر ممنون حسین د دفتر نه خپره شوې خبر پاڼه وایي چې صدر د یوویشتم آئینی بدلون لاندې جوړ شوی آرمی اکټ قبایلي سیمو ته د غزولو منظوري ورکړې. د یاد بدلون په نتیجه کې به د ترهګرۍ خلاف مقدمې په پوځي عدالتونو کې چلیږي. د خیبر پختونخوا حکومت وایي ممکنه ده چې په دې صوبه کې د جون پاول هفته کې بلدیاتي انتخابات وکړل شي. دا خبره پرون د بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله په پېښور پریس کلب کې د یوې خبري غونډې پر مهال وکړه. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د یوکرین د شخړې په اړه امن مذاکراتو کې د یوکرین، جرمني او فرانس مشرانو سره په یو تړون رضا شوی دی. دا خبره د بیلاروس په سرحد مینسک کې په نننۍ امن مذاکراتو کې مخې ته راغلې ده. پوتین وویل چې په ختیځ یوکرین کې به د فروری د 15 نیټې نه لسبندي شروع شي. او انټرنیشنل مانیټری فند او یوکرین د دغه شخړه ځپلي هوا د مرستو په اړه یو ابتدایي تړون ته رسیدلی چې له مخې به په سلویختو بلین ډالر او مالی امداد کې 12.5 بلین ډالر په سر کې ورته ورکول کیږي.
د خبرونو لنډیزوم له ملیحه امیرزاده اوریدي. اوس هم احمد الله په اسلام آباد کې د پاکستان د نن ورځې ورسپانو ته کتنه کوي.
آج ورسپانې خپل اداریه په ملک کې د ګیس په بحران او نوو منصوبو لیکلې ده. اداریه لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چې پاکستان په تاپی ګیس پایپ لاین منصوبې زر تر زره عمل درآمد غواړي او دا منصوبه په وخت مکملول د سیمې د ټولو ملکونو لپاره یو شان اهمیت لري او دا منصوبه به پاکستان کې د ګیس کمی کې مددګار ثابت شي. اداریه لیکي چې زموږ په ملک کې د صنعتي پیداوار په لاره کې یو غټ خنډ د توانایي بحران دی. زموږ انډسټریانو ته بجلی او ګیس د ګرانو نرخونو باوجود په مقرره مقدار کې نه ملاویږي چې لوجه نه صرف پیداوار کې کمی راغلی دی بلکې په اکثره سیمو کې کارخانه بندې شوی دي او په زرګونو مزدوران بیروزګاره شوی دي. د تر څنګه په کورونو کې ګیس استعمالونکي د ګیس کمی سره مخ دي او سی این جی سیکټر هم متاثر شوی دی. ادارې زیاتوي چې حکومت له پکار دي چې د توانایي بحران خاتمه لړکې دي په ټولو منصوبو په وخت کار شروع کړي او د لپاره د یو کړنلار جوړ کړي چې پکې د صوبو او وفاق ټول ذمہ‌دار ادارې شامل کړي. د تر څنګه د بجلی او ګیس ضایع ولو او د غلا مخنیوي دي هم وکړي شي. مشرق ورسپان خپل اداریا د بلدیا ټاون په پیښې لیکلې ده. اداریا لیکي چې پاکستان تحریک انصاف، جماعت اسلامي، پیپلز پارټي، ایم کیو ایم او د ملک نورو ګوندونو مشترکه ذمہواری ده چې د تحقیقاتي ټیم راپور مخې ته راتلو وروسته حقیقت دې تسلیم کړي او چې کم خلک په دې پیښه کې ککړ دي نو د عدالت د لارې دې ورته سزا ورکړي شي. اداریا زیاتوي چې د حکومت هم دا فرض جوړیږي چې د بلدیا ټاون پیښې لړکې خپلې ذمہواریانې پوره کړي او متاثره خاندانونو ته دې انصاف ورکړي. ایکسپریس ورسپانې خپل اداریا د غیر ملکیانو بینک اکاؤنټونو په څارن لیکلې ده. اداریا لیکي چې داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان په هدایت د کومو غیر ملکیانو بینک اکاؤنټونه معلوم کړی شوی دي. نه صرف د دغې نشاندهي دي وکړی شي بلکې دا خبره دې هم په ډاګه کړی شي چې دوی اکاؤنټونه څنګه خلاص کړل او د آمدن ذرایع یې څه دي. اداریا لیکي چې د داسې غیر ملکیانو د بینک اکاؤنټونو پلټنې دې وکړی شي او چې څوک هم په څه قسمه ناوړه ګامونو کې ککړ وي نو په ضد دې سخت نه سخته کاروایی وکړی شي.
دسی میں حالات او د نړۍ مطبوعات.
د انساني حقوقو د څار ادارې یو رپورت وايي پاکستان کې د مذهب د سپکاوي په مقدمو کې یو شمېر ملزمان داسې ستا چې سونه غیر واضح دي. په کار ده چې د دوی په مقدمو کې د احتیاط څخه کار واخیستل سي. بلخوا واشنگټن پوسټ ورسپانې خپله یوه لیکنه کې وايي داسې معلومیږي چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د جنگي ماموریت ختمېدو باوجود امنیتي ننګونې سته. د دواړو لیکنو مهم ټکي درته زموږ همکار منور شاه وړاندې کوي.
د انساني حقوقو د سار اداره هیومن رائټس واچ خپل یو رپورت کې وايي پاکستان کې چې د مذهب د سپکاوي په تور سمره خلک نیول شوی په هغه کې د زنو کیسونه ډیر غیر واضح دي او په کار دي چې په هغه د مذهب د سپکاوي خلاف قانون عملی کولو کې د احتیاط نه کار واخیستل شي. د دې رپورت تر مخه د لړکې د پنجاب عدلیه د 500 کسانو فهرست جوړ کړي چې د مناسب قانوني مرستو د نشټوالي لوجه د مقدمو سره مخ دي. دا راز دغه ملزمانو ته چې زیاتره یې نفسیاتي ناروغان دي د پنجاب صوبایي حکومت به قانوني مرسته ورکوي. دا رپورت زیاتوي چې د صوبایي حکومت دا ګام یو علامتي خبره ده ځکه چې په پنجاب کې اوس هم خواوشا 212 کسان د مذهب د سپکاوي په تور کې د مقدمو سره مخ دي. د پاکستانی قانون تر مخه د مذهب د سپکاوي په مقدمه کې تورن کسانو ته د مرګ سزا هم کېدلی شي او تر دې مهال په دې کیسونو کې نور لس کسانو ته د مرګ سزا اورول شوې ده. بلخوا واشنگتن پوسټ ورسپانه د یو امریکایي چارواکي په حواله لیکي چې د صدر باراک اوباما انتظامیه په دویم وار د افغانستان نه د ځواکونو د ایستلو د منسوبې رفتار په روکولو باندې غور کوي او داسې ښکاري چې د امریکا او ناتو د جنگي ماموریت د ختمېدو باوجود په افغانستان کې د پام وړ امنیتي ننګونې شته او د دې هواد نه په مکمله توګه د ځواکونو د استلو سلسله کې به دغه هواد کې د امریکایي او ناتو ځواکونو مشر جنرال جون کیمبل ته د فیصله کولو ډیر واک ورکړل شي. ورسپانه لیکي صدر اوباما په 2014 کال کې د افغانستان نه د ځواکونو استلو پلان په داسې حال کې اعلان کړ چې په دغه هواد کې د ولسمشریزو انتخاباتو په سر اشخړه روانه وه او زیاتره خلک د آینده امنیتي حالاتو په اړه اندېښمن وو. د دې ستونزې له وجې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون لاسلیک کولو معاملہ هم د ځان اخکار شوی و. د ورسوانی په وینا د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل په 13 دسمبر کې د کابل د دورې پر مهال افغانستان کې د 2014 کال نه پاس د پاتې کیدونکو امریکایي ځواکونو په اړه ویل چې په 2015 کال کې به په دې هیواد کې 10000 او 800 امریکایي ځواکونه پاتې وي او زیاتره به د افغان ځواکونو د تربیت او لارښوونې کردار ترسره کوي. په افغانستان کې تر ټولو زیات شمیر امریکایي ځواکونه په 2011 کال کې وو چې شمیره یې خواوشا 100,000 رسیدلې و او دا مهال په دغه هیواد کې یوازې 10000 او 600 امریکایي ځواکونه پاتې دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
او سم د یوکرين په اړه یو ریپورت په مینس کې د یوکرين د کړکیچ د خدمتو په هدف پیل شوی غونډه پای ته رسیدلې ده. په دې غونډه کې چې د یوکرين، روس، فرانس او جرمني مشرانو جوړ کړی و د اوربند د نافذېدو د یوکرين له ختیځ څخه د درنو وسلو د ایستلو په ګډون ځینی موافقه شوی دی. د فری بازار په ریپورت کې نور تفصیل اورو.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي په منسک کې د څلورو هیوادونو مشرانو پرې وتړون موافقه وکړه. دی وایي د فبروري له 15 نیټې څخه به اوربند وسی او د اوکراین له ختیځ څخه به درنې وسلې وایستل سي. نوموړي د غونډې وروسته خبریالانو ته وویل دی وایي موږ پر ډیرو مسایلو موافقه وکړه. زه فکر کوم لومړۍ موافقه پر یوه اوربند ده چې د فبروري په 15 به د شپې له 12 بجو نافذ وي. د اوکراین ولسمشر پیتر پروشینکو هم تر غونډې وروسته ویلي چې د اوکراین د جګړو له سیمو څخه د درنو وسلو ایستل به د اوربند تر پیل دوه ورځې وروسته یعنی د فبروري پر 19 نیټه وسی. پروشینکو دغه راز وایي د اوکراین د هوایي ځواک د پیلوټ نادیا ساوچینکو پر خوشی کېدو هم موافقه وسوه. د اوکراین ولسمشر زیاتوي چې د منسک غونډې د تړون له مخې به د 2015 کال تر پایه له روسیې سره د اوکراین د پولي کنټرول بیا د اوکراین د سرحدي ساتونکو په لاس کې وي. دی وایي ټول بهرني ځواکونه به د اوکراین خاوري وزي او ټول برمته سوي کسان به په دریو اونیو کې خوشی کېږي. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولان بیا د منسک غونډې تر نتیجې وروسته په خبرو کې ویلي چې څلور سرمشرانو د اوکراین د بحران په اړه یو نړیوال سیاسي هواری وکړ. هغه وایي دا د اروپا سره یو مرسته او د اوکراین لپاره یو هیله ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین، د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو، د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولان او د جرمني ستر اعظم انګلا مرکل 4 ساعتونه پر دې مذاکراتو تیر کړي چې د اوکراین په ختیځ کې د کړکیچ د هواري لپاره یو حل لار ومومي. له 13 اپریل راهیسې چې د اوکراین په ختیځ کې د حکومتي ځواکونو او روسي پلاوه بیلتون غوښتونکو ترمنځ جګړې پیل شوې دي، څه باندې 15,350 کسه وژل شوي دي. مخکې تر دې چې د منسک څلور اړخیزې خبرې پیل شي، د ولسمشر پروشینکو له قوله ویل شوي چې وایي دا د اوکراین د شخړو د ختمولو لپاره د خبرو وروستی چانس دی. دغو څلورو مشرانو په څو پړاوونو کې د تړلو دروازو تر شا خبرې وکړې. لومړی په خپلو کې، بیا له خپلو بهرنیو چارو وزیرانو او نورو لوړپوړو ملګرو سره، او وروسته یې بیا هم له ملګرو پرته په خبرو پیل وکړ. په منځ کې د سولې دغه خبرې د هغو ډیپلوماتیکو هڅو یوه برخه وه چې د مرکل او اولاند لخوا پیل شوې وې. د فبروري پر لسمه د امریکا ولسمشر باراک اوباما د روسیې او اوکراین ولسمشرانو سره جلا جلا ټلیفوني خبرې کړې وې، او د سپینې ماڼۍ په یوه اعلامیه کې ویل شوي وو چې اوباما له پوتین سره په خبرو کې د ډیپلوماتیکو هڅو پر اهمیت ټینګار وکړ او ویلي دي چې امریکا د اوکراین د حاکمیت ملاتړ کوي. په اعلامیه کې دا هم راغلي وه که روسیه بیا هم د اوکراین په کړکیچ کې مداخلې ته دوام ورکړي، روسیې پلاوه بیلتون غوښتونکو ته وسلې ورکړي او سیمې ته روسي ځواکونه ولېږي، نو مسکو به لویه بیه ورکړي.
دا مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو،
پام کوا
په پاوکم 4 بجو،
د یارانو مشال
په 4:30 بجو.
اوسم د امریکا په اړه رپورت لرو. بیا ورسته زو سیمیتا د امریکا ولسمشر له کانګرس غوښتلی چې په پوځي برخه کې په نړیواله کچه د صلاحیت زیات کړي. ولسمشر اوباما په دې اړه په سپینماڼۍ کې د یوې خبرې ناسي پر مهال تفصیلات ورکړل. د دې څرګندونو تفصیل د مشال رادیو د خبر د څانګې په مرکز د انګریزي څانګې په رپورت کې له احمد شبر اورو.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما کانګرس ته یو لایحه واستوله او پکې دا غوښتنه وکړه چې دته د اسلامي دولت د ډلې پر ضد ځواکونو د استعمال صلاحیت ورکړي. په دې اړه باراک اوباما تیر ورځ په سپینه ماڼۍ کې وویل
The resolution we've submitted today does not call for the deployment of US ground
combat. ملای هچه مشنن وسپارله په هغه کې په عراق او سوریه کې د پولیسو ځواکونو د ځای پر ځای کېدو غوښتنه نه ده شوې. په دې کې پر مځکه لکه په افغانستان او عراق کې د وی بلې جګړې غوښتنه هم نه ده شوې. بلای هکې د دریو کلونو لپاره د ځواکونو د استعمال دو د واک غوښتنه شوې ده. د سپین ماڼۍ وایاند جوش ارنست د ولسمشر اوباما د نوي صلاحيت د ساحې په اړه خبريالانو ته د چهارشنبې پر ورځ وویل جغرافیایي محدودیت د دې لایحې په مسودې کې نه دی تعین شوی. د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونه اوس هم په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډله په نقشه کوي، او له اګست میاشتې راهیسې په دغو دوو هیوادو کې نږدې 2300 هوایي بریدونه کړي دي. اوباما د چهارشنبه په ورځ چې کله د خپل نوي صلاحيت د لایحه په اړه خبرې کولې وویل چې د اسلامي دولت ډله اوس هم په دفاعي حالت کې ده. زموږ ائتلافي ځواکونه مهاجم دي او د اسلامي دولت ډله په دفاعي حالت کې ده. د اسلامي دولت ډله له مات سره مخامخ کیږي. که چیرته کانګرس د ولسمشر اوباما لایحه تصویب کړي، له دې سره به د جګړې په برخه کې د امریکا د ولسمشر پخوانی صلاحیت چې د عراق تر جګړې مخکې په 2002 کال کې ورسپارل شوی و لري شي، او نوی واک به د هغې ځای ونیسي. په نوې لایحه کې د امریکا د ولسمشر هغه واک ته اشاره نه ده شوې چې کانګرس تر 2001 کال د سپتمبر تر 11 وروسته د امریکا ولسمشر ته ورکړی و.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونۍ خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو، او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
او سمزو خیبر پښتونخوا ته د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د تخریر د ترګری د مخنیوي لپاره د دې صوبې پولیسو ضرورت پر کول لپاره په سمدستي توګه د 5 کروڑ روپیو منځوري ورکړی ده. د خبره تیر ماښام د اعلی وزیر له دفتره په جاری سوی بیان کې سوی ده. د دې ترڅنګ دا هم ویل سوی چې په نوښار کې به د درکري عزت روزنیز مرکز هم پرانستل کیږي. تفصیل غلام غوث راکبي.
واشنگتن پوسټ رسپان لیکلی چې په پاکستان کې د 2011 کال په مئی میاشت کې د اوسامه بن لادن وژنې وروسته دا یو ښکارا حقیقت وو چې د دغه هیواد ځینی ریاستي عناصر ته د اوسامه د موجودګۍ په اړه معلومات وو. خو د رسپانې په خبره له هغې مودې راهیسې د پاکستان حکومت او فوج په سرګند د دې خبرو تردید کولو چې اوسامه ته یې پناه ورکړې وه. په 2011 کال کې د اوسامه په پټنځای د امریکا برید ټول حیران کړل چې دغه هیواد سپکاوی هم وشو. په 2013 کال کې د افټاباد کمیشن رپورت کې پر حکومت او فوج د اجتماعي ناکامۍ او نااهلۍ تور پورې کړل شو، خو په دې کې نور څه نه وو. خو دغه نظریه د ورسپانې په خبره بدله شوه. په دې رسو کې د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI یو پخوانی مشر اسد دورانی له الجزیره ټلویزیون سره په مرکه کې منلی چې کېدی شي خوفیه ادارې ISI ته د اسامه بن لادن د پټنځای په اړه معلومات وو. واشنگتن پوسټ ورسپانه لیکي د الجزیره ټلویزیون پروګرام هډ ټو هډ کوربا مهدی حسن د ISI له پخوانی مشر اسد دورانی نه پوښتنه کړي چې دا څنګه ممکنه ده چې استخباراتي ادارې ته د اسامه بن لادن د موجودګۍ په اړه معلومات نو. د دې پوښتنې په جواب کې اسد دورانی وویل کې دي شي ISI ته معلومه وا او د سم وخت انتظار یې کولو چې د اسامه بن لادن د پټنځای خبره ښکاره کړي. اسد دورانی زیاته کړه کچري تاسې سره اسامه بن لادن وي نو د دې په بدل کې به څه سودا هم کول وو. دا سینه ده چې په اسانۍ سره اسامه بن لادن امریکا ته حواله کړي. ورسپان لیکي دا خبره ممکنه ده چې په سیمه کې د پردو شاته په پیچلي جنگ کې اسامه بن لادن د سودا لپاره استعمال کړي او امریکا غوښتل چې په افغانستان کې طالبانو ته ماتې ورکړي. د ورسپان په خبره دا رښتیا ده چې ISI په ځینو وختونو کې دوه مخیز لوبه کوله او داسې باور کیږي چې د طالبانو د جوړولو او د هند پر ضد د اسلامي ډلو مرسته یې کوله. ورسپان جتبی چې تیر کال د نیویارک ټایمز ورسپانې خبریالي کارلو ټاګال ادا کړی و چې په ISI کې دننه د اسامه بن لادن لپاره ځانګړي څنګه جوړ کړل شوی و. ورسپانه د ګال په حواله په مقاله کې لیکي چې د ISI دغه سانګې په آزاد توګه کار کاو. د ځانګړي سانګې افسر چاته جواب دی نو او په خپل یې فیصله کولی. خو د پاکستان استخباراتي ادارې دا خبره رد کړې و. ورسپانه لیکي که څه هم د دې خبرې تصدیق کول ګران دي خو د اسد دورانی انکشاف ډېری پوښتنې راپورته کړي. ورسپانه لیکي چې اسد دورانی په خپلو خبرو کې د ابټاباد کمیشن د رپورټ په حواله وایي چې کېدی شي نااهلي د سیاسي وجوهاتو له وجې شوي وي.
د پښتنو په کور کلي
خار او خورکی
سروان دی
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یہ جواب درکئی
وګ ورته ونی سی
هر ما خام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نهو بجو پوری
انټرنیټ
www.divaradio.com
تر دې لمخې ستاسو رپورت واورید. هغه ګولایا زورته وړاندې کوي په غلطي سره موږ د غلام غوس رپورت اعلان کړی خو د ګولایا سکم رپورت هغه دا اوسی په واشنگتن پوسټ ورسپانه کې لیکل شوی چې په پاکستان کې د ارکاشستا شبکې مشر اسامه بن لادن د وشنې پاړه نظرو کې بدلون راغلی دی. په دې کې ول شوی چې په دې ورسې کې د پاکستان استخباراتي ادارو ISI په خواني مشر اسد دورانی په مرکه کې منلی چې د پاکستان د اسامه بن لادن د موجودګۍ په اړه خبرو. دا رپورت د الجزیره ټی وی سره په یو مرکه کې نوموړی کړی و چې بیا واشنگتن پوسټ خور کړی و. دا رپورت تاسو اوریدئ او سم راځو د غلام غوث رپورت ته. او رپورت دا و چې د پاکستان د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی د دې صوبې پولیسو ته د ضرورتو پر کول لپاره 5 کروڑ روپۍ ورکړي. دا خبره پرون په یو جاري سوي اعلامیه کې سوي چې دا ویل سوي چې په نوښار کې به یو روزنیز مرکز هم خلاصوي. راځي چې اوس د غلام غوث رپورت ته.
د پولیسو د خصوصي ځواک په لړ کې 13 ورځ د خیبر پښتونخوا د تحریک انصاف په مشرۍ د صوبایي حکومت لوړپوړو چارواکو د پاکستان تحریک انصاف د مشر عمران خان ترڅنګ په نوخار کې د پولیس کمانډوز د روزنې د مرکز دوره وکړه. کوم کې چې 15 خزو کمانډوز پولیسو ته هم په لومړي ځل د ترګرۍ د مخنیوي لپاره د درنو وسلو د چلولو تربیه ورکول کیږي. او د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر ناصر خان دورانی، اعلی وزیر پرویز خټک او د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان په نوخار کې د پولیس کمانډوز د عملی مشقونو ننداره هم وکړه. کوم کې چې خزینه پولیسو هم درنې وسلې چلولې شوې. په دغه محل د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان په خپل وینا کې وویل چې په نوخار کې د الیټ ټریننګ سکول هم د اوس 2 میاشتې وړاندې پرانستل شوې دي.
دیکھنا چاہتے تھے کہ کس طرح کی کاؤنٹر ٹیررزم ٹریننگ ہو رہی ہے پولیس کی.
مونگ دلتا قتل غختل چی سرنگ د ترگرائی زد د دوی روزانا روانا دا. ولی چی مونگ تا معلوم دا چی تر طول زیاد پیشار د خیبر پختنخوا پا پولیسو دے. د کلنشی د ترگرائی زد جنگ پیل شوی دے. د کومی بلی صوبے پا پولیسو دوم را زیاد پیشار ندے راغلے. د دیل پارا د ترگرائی زد د 2600 کسانو روزانا روانا دا چی پا کسا د استخباراتو لپارا او سا د مقابل مقابلې لپاره روزل کیږي او د کلیوالو سیمو د جنگي حالاتو د قابو کولو لپاره خصوصي ډلې روزل کیږي چې پکې خزینه پولیسو ته هم روزنه ورکول کیږي.
خواتین پولیس کو بھی ٹرین کیا جا رہا ہے.
دا یادونه وړ ده چې په پیښور کې د آرمی پبلک سکول د پیښې وروسته په خیبر پختونخوا کې د پولیسو یوې خصوصي ډلې ته د ترګرۍ د مقابلې لپاره د پوس پرنګ د درنو وسلو د کارولو او د ترګرۍ د مقابلې لپاره نوره تکنیکی او جسمانی روزنه ورکول کیږي چې پکې په لومړي ځل خزینه پولیس هم برخه اخلي. ولام غوس، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش، په لنډو صفو 2013 14500 15500 او 1300 کلو هارت ساوري دلی شي.
اوسم د گیس پایپ لائن په اړه یو رپورټ. ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند په گیس پایپ لائن منصوبه چې تاپی خورته ویل کېږي سلا سوي دي چې تر مخه به هغه ستونزې خنډونه اوس له منځه ځي چې په دغه پروژه کې شامل وو. د ترکمنستان، د افغانستان د لارې، پاکستان به دا گیس پایپ لائن راځي او دا به بیا هند ته غځول کېږي، خو پکې ځینې ستونزې دي. خو دا ستونزې تر یو حده پورې دا ختمې سوي دي. نور تفصیل د سراج زهیر په رپورټ کې.
اسلام آباد کې د پیټرولیم وزارت یو والا چارواکي ضیاء الله پریدی له مشال ریډیو سره خبرو کې وی چې د قدرتي وسیلو او تیلو وفاقي وزیر شاهد خاقان عباسی د شورو په ورځ د ترکمنستان، افغانستان او هند له پیټرولیم وزیرانو او د ایشیا ترکیاتی بینک د ډایرکټر سره ملاقات کې له ترکمنستان، د افغانستان د لارې، پاکستان او هند ته د ګیس پایپ لائن په یادښتونو لاسلیک وکړو چې پکې به 1480 کیلومتر اوږد د پایپ لائن په ذریعه پاکستان، افغانستان او هند ته 3.2 بلین کیوبیک فټه ګیس کول کیږي. د نوموړي په وینا چې په لومړي پړاو کې د دې منصوبې متعلق یادښتونه لاسلیک شو او له دې وروسته به په دې منصوبه باندې زر تر زره کار پیل شي. ضیاء الله پریدی زیاته کړه،
دوی لکه میمورنډم انډرسټینډینګ دی، دا ټوټال سره به ساین کیږي، ټوټال به کنسورټیم هغه جوړیږي لیډر په دې پروجیکټ کې. فردر چې کوم دی هغوی به خپل هلته ترکمنستان کې هغوی هغوی چې ډاون سټریم کې چې کوم رایټس وو هغه به موږ ته راکوي. نو په دې باندې دوی بس اګری شو، مخکې ترکمنستان نه اګری کېلو، اوس اګری شو چې یار ټیک دا چې کوم دی دا به هغه موږ رایټس ورکو. نو ټوټال بیا راشي دی کې کنسورټیم هغه به جوړ شي لیډر.
کله چې مشال ریډیو د دې منصوبې په اړه په اسلام آباد کې د پیټرولیم د چارو تجزیه کار او د تیلو کمپنی ہیس کو چیئرمین ممتاز حسن خان نو پختل نوہاگا ہوئے.
دیکھیے تاپی میں ایک تو پہلے وہاں کے گیس ریزرو کا پتہ نہیں تھا.
گورے تاپی کی لمڑے د گیس د زیرمو پتہ نوا زکا چې هغوی خپل زیاتره گیس چین ته ور کړی دی. نو اول خو پکار ده چې دا معلومه کړی شي چې دغه تا دومره گیس شته او کنه چې پاکستان او هند ته ور کړی. او دویمه خبره دا ده چې دغه پایپ لائن به له افغانستان را تیریږي او دا وخت د افغانستان امنیت دومره خنه دی. نو زه نه غنم چې ترسو دغه تا په مکمل توګه امن نوی پزې شوی تر هغه دا گیس پایپ لائن منصوبه کامیاب شي. زه فکر کوم چې د دې پزې د پاکستان لپاره د ایران گیس پایپ لائن منصوبه ڈیرا غور دا.
خیال میں تو ایران کی پائپ لائن پاکستان کے لیے بہت بہتر ہوگی.
لدی اڑان دی احمد شورو پورس دغ یاد وزیران د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د دد سلاکار سر تاجزی سرا هم ملاقاتونه وکړل او پدی موقع نواز شریف وی چې پاکستان د افغانستان، ترکمنستان او هند سر د گیس پائپ لائن په منصوبه باندې په تیزی سرکار سر تر رسول غواړي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تبصرے، شنن، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے.
د خیبر پښتونخوا د بلدیاتو وزیر عنایت الله ویلي چې په دې صوبه کې به د بلدیاتو انتخابات شاید د جون په میاشت کې ترسره شي. د خبرې نوموړي په روند په پېښور کې د پرس کلب کې د پرس کانفرنس وروسته له مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال کړي دي. زموږ همکار غلام غوث په سر کې د بلدیاتو له وزیر څخه د ټاکنو په اړه پوښتنه کړې ده.
اپریل اخیر کبا شیڈول جاری کی او جون فرسٹ ویک کی یاد مئی اخری ہفتہ کے امکان نج تاریخ ورک لیشی 3501 چی دنو دا بنائی بروڈ کونسل او ویلج کونسلز وی او دیکھ تقریباً 41,000 خواہ شابہ نیبرہڈ کونسل اور ویلج کونسل کے جنرل اور ریزرو سیٹ ممبران منتخب کی گی اور 3000 نہ برابر ڈسٹرکٹ کونسل اور تحصیل کونسل ممبران منتخب کی گی اور دادوارا چی منتخب شی ردابا تقریباً دغا 44-45,000 پورے برسی نیبرہڈ کونسل اور ویلج کونسل لیول مانے بڑا ڈائریکٹ کی گی اور تحصیل کونسل اور ضلع کونسل کے پارٹی اسٹرینتھ مانی کی گی
اور تاسو چی مخ کی کم دا بایو میٹرک نظام خبر کولا نو پا آغی کی دکا الیکشن کمیشن آغی ستاسی سرا ولی و نمنلا
الیکشن کمیشن وجی بایو میٹرک سسٹم فیزیبل نلے دلتا پا خیبر پختونخوا کی اور پاکستان کی فی الحال اور داغیر پارا تیاریاں نہیں انگلش ترے داغیر پارا تیاریاں نہیں کول غواڑی دو دے وجنا بایو میٹرک سسٹم دو وجنا زنگا الیکشن تاخیر خکار کے دو نو منگا دا فیصلہ اکلا چے مونگ الیکشن پر روایتی انداز مانے کو کنونشنل سسٹم مانے کو
نا اگی سو چ لگا ولی دا نشی عملی کے دے بایو میٹرک نظام پدے محل بند
اگو چ دے ٹیکنیکل مسئلے دی یو خدا چے دے خلق کو پنگ دا فدا تم امپریشن نشتے بل چ کم تم سیدین اگ کٹتی دا غم سہل نشتے بل چ کم مہندی دا زنانہ پلاس لگی اگوم نہ ریکگنائز کی چ کم نہ مزدور گتا دا وصول دل دا آغاو میں ریکگنائز کی گی دا شانتی دا بایومیٹرک مشینانو خبر چ داغے پروکیورمنٹ گرانٹ کار دے او آغا بایومیٹرک مشینان جی دینو عرض ہے کہ خود بجلی نشتا دے بے داغے دا چارج کولو داغے دا رن کولو مسئلہ دا داغے دا پارا دا خلقو دا ٹرین کولو مسئلہ دا ڈیر ہزار ہاں مسئلی دی
عنایت صاحب دا ضلع یو منتخب سیاسی حکومت شکم نے نو آغا با بلدیاتی داغا کئی ٹاکا نہیں کئی نو دا دغه حوالے شرطا سوائے
زما خیال لري خوشاین خبر ده دا پاکستان کې سیاسي نظام استحکام طرف ته اولي ګام ده په ډیسټریکټ کونسل او په تحصیل کونسل لیول باندې با په سیاسي بنیادونو کیږي
جی
ویلج کونسل او نیبرہڈ کونسل کې وا بغیر سیاسی بنیادونو کیږي
جی او په دې کې به مخ کې زیات تر چې بلدیاتي ټاکنې به کېدل نو ممبران به خرڅېدل او په هغه کې بلکه داغه کېدل داسې درغلیانې شو ته وای نو دا هغه د مخې نیولو لپاره سر سټرکچر جوړ کړی شوی دی
گویا سوک چیز خپل پارٹی اگینسٹ اس ووٹ ور گئی تحصیل کونسل اور ضلع کونسل خود پارٹی کو بنیاد منتخب کی گئی اور اگی بلا کا ضلع ناظم اور تحصیل ناظم منتخب کی سوک خپل پارٹی اگینسٹ ووٹ ور گئی نو آگا دا خپل سیٹ نہ چیز لا سینزی اور دا اٹھو نو پٹا گا کی گئی پٹ بنے کی گئی سیکرٹ ووٹ بنے کی گئی
دا د خیبر پښتونخوا د بلدیاتو وزیر عنایت الله خان سي د مشال ریډیو له همکار غلام غوث سره خبري کوله او سم د مشال ریډیو د نن ورځې د روانو خبرونو په ورستي غړي کې ورستي شبیر رسیدلې دي ملیحه مرزاده توار کوم چې د خبرونو لنډي سوړاندې کړي
پاکستان او چین اقتصادی او امنیتی همکاری په زیاتولو رضا شوی دي د خبرنن په اسلام آباد کې د دوانو هیوادونو د پلاوو ترمنځ تر ملاقات وروسته مخې ته راغلی په دغو خبرو اترو کې د پاکستان نخبه مشري د وزیر اعظم نواز شریف د بارنو چارو سلاکار سرتاج عزیز او د چین مشري د دغه هیواد خارجه وزیر وانګ یی کوله د خبرو اترو مرکزی نقطه په سیاسي ستراتیژیک او اقتصادي برخه کې همکاري زیاتولو د پاکستان د پوز د مدواتو څنګه آی ایس پی آر مشر میجر جنرال آصف باجوا وایي چې د پېښور فارمی پبلک سکول ثانیا کې اوویش وسله سوال شری کو چپکی دو لسنیول شوی دی نہ حوج شوی او دشپا گلٹون روان دی تا خبر نن موڑی نن پے اسلام آباد کے شمالی وزیرستان پوزی آپریشن پاڑا د میڈیا بریفنگ پوا ہوکڑا پاکستان وائی د وسوالو خلاف د قومی ایکشن پلان لاندے د کاروائی نو نتیجہ کے پدے ہواد کے ترغری پہ ہی ڈیری کمی شوی دی پرن قومی اسمبلی تخ پلوینا کے دا داخلہ چارو وزیر چوہدری نثار علی خان دا خبر ہوکڑا بل خود پاکستان صدر ممنون حسین د دفتر نہ خبر شوی خبر پانا وائی چی صدر د یوشت معنی بدلون لاندے جوش شوی آرمی ایکٹ قبائلی سیمو تا دغزولو سوری ور کړی دا د خیبر پختونخوا حکومت وايي ممکن ده چې په دې صوبه کې د جون په اولنۍ هفته کې بلدیاتي انتخابات وکړل شي دا خبره پرون د بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله په پیښور پریس کلب کې د یوې خبري غونډې په مهال وکړه د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین وايي د یوکرین د شخړې په اړه امن مذاکراتو کې د یوکرین جرمني او فرانس مشرانو سره په تړون رضا شوی دی دا خبره د بیلاروس په سرخارمنس کې په نننۍ امن مذاکراتو کې مخې ته راغلې ده پوتین وویل چې په ختیځ یوکرین کې به د فروری د 15 نیټې نه ډسبندي شروع شي او انټرنیشنل مانیټری فنډ او د یوکرین د دغه شخړه ځپلي هوا د مرستو پاړه یو ابتدایي تړون ته رسیدلی چې له مخې به په 1.5 بلین ډالر مالی امداد کې 15 بلین ډالر په سر کې ورته ورکول کیږي
د خبرونو لنډیز مو له ملیحا امیر ساده ز خو اورې دی د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه تاسو اورې دی د پای خبرونه و د نن ورځې او تاسو کولای شئ چې هم دغه خبرونه تاسو واوري وګوري ویډیوګانې وګوري په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې او تاسو ته او تاسو به سبا له بیا مشال ریډیو همکاران تاسو ته د سبا ورځې تازه خبرونه سره راځي خو تاسو په دې څپو ډیوه راډیو اوریدلی شئ. عبدالحی کاکړ او نور ملګرو ته اجازه ورکړئ. خدای پامان.